بیا وایم صفر او سوا اته سوا دوه ویشت او سوا پنځه پنځوس او بلش نیره ده صفر او سوا نه نوي شل پنځه دیرش څلوېښت په دغې شمېرې را سره اړیکه ونیسئ او خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب پرویز خپل خپرونې ته ښه راغلاست. او په سر کې راته د ماشومانو د نس ناستې او کانګې د ناروغۍ په اړه باندې عمومي معلومات راکړئ چې دا څه ډول ناروغي ده.
مننه. خیر وسئ. لومړی د ازادي راډیو ټول ادارې ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ماسپخین مو په خیر.
مننه.
د نس ناستې ناروغۍ یا اسهالات وی کله چې په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې آنن تغییر رامنځته شو یا د هغې په مقدار کې یا د هغې په دفعاتو کې او یا که چېرته به یو ماشوم په څلېرش ساعتونو کې د درې ځلو څخه زیات تشناب ته ولاړه او ډکې میتیازې د دوی اوبلنې وي یا پکې وینه یا بلغم و دغې حالت ته موږ تاسو نس ناسته وایو.
بله. او دې سره کانګې ملوي؟
بلې. نس ناسته ممکن خفه وي، ممکن متوسطه، ممکن شدیده وي، خو که چیرته د دې سره سره دفعات زیات شو، تبه رامنځته شوله، کسالت رامنځته شو، د ګیډې درد رامنځته شو او کانګې رامنځته شولې، نو د کانګو دفعات هم ډېر مهم دي چې آیا دا کانګې په څلېرش ساعتونو کې څو ځلې کوي. که چیرته که ماشوم په یو ساعت کې د دریو سلو څخه زیاتې کانګې وکړي، دې ته موږ تاسو پرسیسټنګ یا دوامداره کانګې وایو، چې دغه حالت هم خطرناک دی. په عمومي شکل سره موږ تاسو نن اوړی دی، هوا ډېره زیاته ګرمه شوې ده، اوبه ککړې شوې، خواړه ککړ شوي، او د ککړو اوبو په واسطه باندې ماشومان چې عموما عمرونه یې د پنځه کالو څخه کم دي، دوی ډېر زیات د ګواښ سره مخ دي.
بله.
یو خدا چې وطن هم غریب دی، ټولنه هم غریبه ده، میندې اکثرا بې سواده دي، ماشومان بیرون کوڅو ته راوځي او په زمین کې په کوڅو کې په خاورو کې دوی ګوتې وهي.
بله.
په ویالو کې ګوتې وهي او یا ماشومان خپل لاسونه نه پرېمینځي. کله چې لاس ونه مینځل شو، لاس ککړ و، هغه که هر ډول خوړو سره په تماس شو، هغه سبزي وه، که میوه وه، که د غرمې یا ماښام ډوډۍ وه، ګرو براسن راځي او د خولې د لارې به د ماشوم وجود ته داخلېږي. له بله پلوه وګورئ، سبزیجات دي، میوهجات دي، نن سبا زخ ډېر پنځلس الا شل ډوله میوې راوتلې دي، ماشومان هغه نه پرېمینځي. بل په بازار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، په ټولو میوو باندې او په سبزیجاتو یا سلاد باندې دوی اوبه شیندي. دغه اوبه چې کومې دوی شیندي، دا اوبه لومړی صحیح نه دي. بل دا مستقیما د سړک په غاړه باندې ولاړ دي، دغه دوړې او دا ګرد چې دی، دا راسن راځي او په دې سبزیو په دې میوه باندې بیرته کښېني. دغه خواړه که چیرته موږ او تاسو د مالګې په واسطه، د کلورین په واسطه، د پټاس په واسطه باندې په ښه شکل سره ونه مینځو، او دا که ماشوم خوړ که یا غټو خوړ، راسن کولمو ته ځي او د اسهالاتو لپاره زمینه مساعدوي. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید د اسهالاتو یو مساعد کوونکي فکتورونه دي او یو لاملونه دي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو د ټولو څخه عمده لامل چې دی، دا وایرس دي. هغه وایرسونه د روټا وایرس په نوم باندې دیږي چې د شپېته سلنه اسهالاتو څخه زیاتې پېښې دا تشکیلوي. خصوصا دغه اسهالات ممکن د شپږو میاشتو نه ونیسي، تر پنځه کالو پورې ماشومان ډېر زیات اخته کي.
بله.
کله چې ماشومان اخته شو، دویم ډول علت چې دی بکټیریاګانې دي چې د وایرسونو څخه پسې لا خطرناکې دي، او دغه بکټیریاګانې په ککړو اوبو کې، په ککړو خوراکونو کې، د بازار په سر باندې موږ او تاسو د ګنی جوسونه څښو، سوپونه اخلو، بولنی خرسیږي. دغه بولنی کې چې کومه ګندنه اچي، ګندنه د ککړ پټي څخه راخیستل شوې، د هغه په مردار اوبو باندې خړوب شوې، دا نه د مینځل شوې، تیار د ډول ډول ناروغیو څخه ډک دي. راسنې په بولنی کې اچي، په معیاري شکل سره نه پاکیږي، نه پخیږي. ماشومان بولنی خوري. په مکتب کې دغه برګر نن سبا ډېر زیات مروج شوي دي. په زمین کې ماشوم چې مکتب لزی دا پاپړ او دا غیر معیاري دغه د بایسکلونو او موټر سایکلو پورې تړلې لمرونه وهلي تیار میکروبونه پکې راژوندي شوي. ځکه تاسو پوښتنه وکړله چې په اوړي کې ولې دا پیښې زیاتېږي؟ په اوړي کې میکروبونه راژوندي کېږي، د میکروب درشت لپاره زمینه مسایدېږي. نو کله چې خواړه ککړ شو، بکتریاګانو حمله وکړله، ممکن ماشوم د ناساپي نسناستې سره په غایته موادو کې وینه ویني، دردونه ویني، استفراقات ویني، بې اشتیا شي ورسره. او که چیرته دغه اسهال دوامدار شو، په وخت باندې تداوی نه شو، مایات وانه غسل، ممکن ماشوم یا غټ د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، چې دې ته ډیهایډریشن وایي، چې دا خپل یو خطرناک حالت دی. د دوامدار خونریزۍ لامل ممکن ماشوم خون سوی تغذیه شي په دوامدار ډول سره، ممکن کم خونه شي. نو دریم ډول علتونه چې په ګرمۍ کې ډېر زیات لیدل کېږي، د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځینې پرازیتونه دي چې دا هم کولی شي د اسهالاتو لامل وګرځېږي. څلورم علت، حتی بغیر د میکروبونو نه، ځینې ماشومان مور راځي وایي ډاکټر صاحب ماشوم مې سوزاک ته خو اسهال دی ورسره، غوږ نه چرک راځي، اسهال شوی دی ورسره. یعنی ځینې علتونه په ماشومانو کې د کولمو د میکروبونو څخه بهرني میکروبونه هم کولی شي، که چیرته سینه بغل وي، که سوزاک وي، د غوږ التهاب ولري، دغه ناروغۍ هم کولی شي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو یا د نسناستې لامل وګرځېږي. پنځم ډول علت چې ډېر مهم دی، ځینې وخت کې نیوټریشنل یا تغذیوي علتونه. یو ماشوم دی، مور او پلار ورته د ډیر نازه د بازار کې جوسونه او انرژيګانې ورکوي، چې دغه جوسونه او انرژيګانې خپله ډیر زیات خواږه دي او دغه د اسهالاتو لامل ګرځيږي. د دې په ځای چې ورته ګټه وکړي، نقص کوي. که چیرته ځینې تسممات دي غذایي، زی هوټل ته میلمانه دي، په ککړ کاشو ککړ کپ کې هغه خواړه چې ډیر وخت پاتې شو یا د ځینې غوښې په بازار کې خرڅېږي چې هیڅ معیاري نه دي، د دې کباب چکل سره نه دی پخ شوی، دا هم کولی شي تسممات او اسهالاتو لامل وګرځيږي. نو په عمومي ډول سره زه بحث رانغاړم چې اسهالات د یو ککړ بوهیت، د ککړ اوبو لامل، د ککړ خوراک لامل رامنځته کیږي. او ځینې په اخیری چې شپږم ډول علت دی، هغه خپل ځینې سیستمیک ناروغۍ دي چې د سیلیک ډیزیز په نوم باندې دیږي. مال ابزرفرن سندروم دی چې بلته په ماشوم یا غټ کې خپل په کلمو کې مشکل موجود دی، جذب صورت نه نیسیږي. سیستیک فایبروسس په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې حتی دا په ارسی ډول سره مزنه ناروغي رامنځته کیږي. سمال ګټ سندروم ورته ویل کېږي، کسان دي په خدای ډول سره د دوی کوچنی کلمې لنډي وي، په هغه کې جذب صورت نه نیسیږي. چې لږه د حد زیات خوړه پیوخري، هغه په اضافه شو د حالات لامل ګرځي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، ډیر ښه توضیحات مو ورکړل. اوریدونکو په کرخه دي، اوریدونکو برا واخلو، کم یو اوریدونکو دی په کرخه باندې، دی برا واخلو چې څوک دی او د کوم ځینې اړیکه نیولې ده. بلې بلې، السلام علیکم. اړیکه لکه چې پرې شوله. دوستانو، تاسو کولی شئ چې موږ سره په 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس اړیکه ونیسئ، او همداراز بله شمېره مو ده 0 اوه سوه نهه نوي شل پنځه دېرش څلوېښت اړیکه ونیسئ، او د ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې د نس ناستې او کانګې ناروغیو په اړه باندې مطرح کړئ. بله بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم جبارخیل، خوش سلامونه تا محترم ډاکټر صاحب ته، د افغانستان عزتمن ولس ته فضل هدي وردګې ما.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی ګران اورورا مهرباني وکړه ډاکټر صاحب. موږ استډیو کې میلمه ده او د نس ناستې او کانګې ناروغیو په اړه باندې را سره خبرې کوي.
ډېر زیاته مننه. اول خو دې خدای دغه مشکل په چا باندې نه راولي، نه دې چا په کور کې پیدا کړي، دا ډېره بې غیرته ناروغي ده. ما دا پښتنه دا چې کله مثال د کوم کالو نه کوم کالو پورې په دغه مشکل کې مواجه کېږي، د موږ ماشومان او په هغه لږ پلاتل سیمو کې چې ژوند ته چې هغه لاسرسی شفاخانې ته او کلینیک ته نه لري، هغه باید کوم نو امکاناتو نه ګټه واخلي، کوم نو وکړي چې دا مشکل تر څو پورې چې دا شفاخانې ته کلینیک ته مراجعه کړي، چې دا مشکل ورته زیات نه شي. دا راته جواب کړي به خوشاله
شي. بله بله، ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه نوٹ کړلې، په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
وردک صاحب زړه پورې پوښتنه وکړه، یو علت چې د اسهالاتو دی ځینې ماشومانو ته ځینې درمل د ځینې ناروغیو په خاطر باندې استعمالیږي، کله کله درمل هم کولی شي د اسهالاتو لامل وګرځېږي، نو کوم ډاکټر چې کوم درمل ماشوم ته توصیه کړي دي د هماغه د هدایت لاندې یا د دې مقدار یا ډوز کم کړي یا پې قطه کوي. راځو د فضل هادي وردک صاحب پوښتنې ته. وطن غریب دی، منطقې ډېرې لرې دي، هر کله چې ماشوم اسهال شو زیاتې پیښې د 15 کلنۍ نه مخکې عمر کې موجودې دي، یو کال او 15 کالو ترمنځ، ځکه دغه ماشومان لا پوی نه وي، د نظافت خیال زیات نشي ساتلی، تشناب ته هم چې ځي په کلو بانډو او ولسوالو کې موږ او تاسو سپټیک څاګانې نه لرو، په آزادانه تشناب کې کینی او همدغه ماشومان چې کله د تشناب نه وروسته ځان په ښه شکل سره نشي پاکولی، پاټو ته راوځي، څوک رخشقه خوري، څوک شفتلې خوري، څوک عملته د ویاله اوبه څکي، چې په همدغه شکل کې دلته د په هغه کسان چې هغوی می بیا جارډیا لري یا د عسکاري چینجي لري، د دوی د هګۍ او سیستونه چې دي دا د هوا په واسطه شیندل کیږي او دوی ډنډونو او ویالو ته انتقال مومي. کله چې دوی دا ناپاک او بوس کې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، ځکه په هر محیط کې او په هر ځای کې د اسهال خپل مسایت کوونکي فکتورونه دي. کله چې ماشوم اسهال شو، لومړی دا چې د اسهال دفات باید والدین وشماري چې دا سوزل لاړ. کله چې اسهال اولی د چې آیا دا اسهال او بلند دی، آیا دا اسهال په ټوله منطقه کې راخپور شوی که صرف زما ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی؟ که چیرته اسهال په ټوله منطقه کې او ډیر شدید و، استفراقات ورسره موجود و، او غایته مواد د وریجو یا د مئی د دغه په شان باندې بوی کو، نو دا د وبا په نوم باندې دې مسایلو ته باید دینه باید فکر وشي. خدای نه خواسته شدید اسهال داسې چې ماشوم تر سو پرودوس هی کلینک ته رسی د لاسه ورنکي، که د اسهال دفات د درې څلور یا پنځه ځلونه په څلي رشتاتو کې زیات شو، اوبلنو ډیرو، او ماشوم یو دم بې انرژي شو، بې شیمه شو، اوبه شوده او یا شوروا یا حتی شړومبې څښلې نشو کولی او شور یې د لاسه ورکو، استفراقات یې دوامدارو، دا یو وخیم او خطرناک شکل دی. که چیرته مور متوجه شو ماشوم ته چې د ماشوم اسهالات دومره زیات دي چې د دې سترګې ژورې شوې، او حتی د ژړا په وخت کې د ماشوم ژاړي خو سترګې اوښکې نه کوي، دا ډېره مهمه نقطه ده. ماشوم ژاړي، د ده په خوله کې لیاړ نشته، ژبه یې وچه ده، نو په دې خاطر باندې دوی باید تر هغې چې ماشوم اسهالات ونه لري، که چیرته تی پورې ماشومو باید د مور شیدې ورکړي، که د مور شودې نه و فرمولا یا د بازار کې مې شودې چې دا منظم ماشوم ته ورکړي هغه تر هغې پورې ورکوي، یا که چیرته په هر کور کې باید د دې نه بعد د اوارس پوڼۍ باید موجودې وي. په څلورو ګیلاس اوبو کې دی واچي تر هغې چې کلینک ته ځي، یو غړپ ته ورکوي تر څو پورې د ماشوم د بدن د اوبو اندازه وساتل شي. په زمین کې کو وارث نه لره شړومبې خو به ورکړي، کنی لږ یا وقاشوغه بورا او سلورمه برخه مالګه دي سره هلکې په اوبو کې دادې مال شربت تر هغه پورې ورته ورکوي. په زمین کې کچیر ته دانی خور کې خو به شروع وي، سوپ خو به وي، یعنی مایات، حتی مسته چې ډیر زیات مهم دي، او په دې باندې ریسرچ شوی دی چې خپل ماسته د اسهالاتو په درملنه کې ډیر زیات مثبت رول لوبوي. ماسته کولای شي چې دوی تر هغه پورې چې ماشوم یو صحي کلینک ته رسي مایات ورته ورکوي، ماسته ورکوي، او د هغې نه وروسته به د دې بیا تداوي او درمل پیل شي.
ډیره زیاته مننه. بل اورېدونکی دی په کرښه باندې. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
غد مرزی مهربانی وکي، استاسو نوم څه دی؟ کوم ځینه مواړی کني ولیدا ډاکټر صاحب پروي قصره مېرمن. وعلیکم السلام. مهربانی وکي، نوم څه دی؟ کوم ځینه مواړی کني ولې
غزنی کني ولې د اسد الله پلان کې مخور کې
اسد الله د غزنی نه؟ اها، مهربانی وکړه ډاکټر صاحب پر سره د خپل پښتنه مطرح کړه.
ډاکټر زمو علیکم.
اها ډاکټر صاحب دغه غوړي مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
وعلیکم السلام. زه دغه غوړه ماجی صاحب، مهرباني وکړئ
ماړی کا پریش ولا. بل اوریدونکو لرو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام، بخیر
بخیر وسګران اوروره، څوک دې کوم زینه دی اړیکنی ولې؟ بله غد رازی میربانی و کزان رو پیزنه ده کمزینه دیاری کنی ولی او دکتر سیب پرویز اقبال را سر میل مده تا کولش چی خپل پکتن ورنامت رخ که ده ده هم لکه چی اریکا پریش ولی بلا اریکا را روانه ده بلا برا وخلو بله بله سلام
السلام
علیکم. و السلام گران اورورا په خیر راغلی میربانی وکه نوم دی راته وایه د کوم زینه دی اړیکه نیولې
صاحب مستر درویش هم پکتیا
وکه درویش لا پکتیا نه میربانی وکه ډاکټر صاحب پرویز اقبال د داخله ناروغي متخصص را سره میلم ده او خپل پوښتنه ورنامه طرح ک
نه تاسو ته موږ یو سوال ده د وکه ماشوم لکه ما چې دوی انسان په وخت کې کوم هغه د وښو د واسيام څوار
څه
کوم کومه علامه دې اوري
bale bale غږ درځي مهرباني bale اړي کله چې بیا هم پرې شو لا د سیستم زده کومه ته سیستم زبې زکه اړیکې نه پاتې کېږي نه پېږم بل اوریدونکو بیا هم فکر خړې خه ډاکټر صاحب دغه ناروغي باندې به موږ راشو زه به خپله یو سوال تاسو نه مطرح کړم که بل اوریدونکي راوخلو بل اوریدونکي به راوخلو السلام علیکم
علیکم السلام نبی الله زبلی دا خپله خبري کوم
ډیر ښه نبی الله زبلی خبرونه ته خراغلی مهرباني وکړه زموږ خبرونه ځانګړې شوې ده ناس ناست یو کانګ ناروغي ته ډاکټر صاحب میلمه را سره پرویز اقبال خپل پوښتنه مطرح کړه
ډېر کوم مې خوري ډاکټر صاحب محترم په هم سلام په احترام تر څنګ دې وپوښتنه اول ډاکټر صاحب مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم ده لمن درد کوي هم نساسه یعنی سالسته هم استقطاع ورسره لري یعنی کانګ ورسره لري مثلا دغه کورنۍ راځي د وخانې راځي د چرت ورځي د په خپل په مای شو کوي مثلا هغه د اسال شربت راکا هر د دې خسترانه دوا څومره د ماشوم ته زیان رسوي یعنی خسترانه دوا له ډاکټر سره مشوره نه کول او آیا کچرته یو ماشوم تاسو ولري او هم اتفاق ولري به هغه د پندیکس امکان ساتي پندیکس کی کنه مننه
ډیر مننه پته مو وسه ډاکټر سره مهرباني وکړه
درویش خان د پکتیا نه چیرې په چرک د غیر هغه چلامې څه دي نو لومړی به د درویش خان پوښتنې ته ځواب ورکو وای که چیرته کوم ماشوم ته هیڅ حالات پیدا شو د ګیډې درد پیدا شو بې اشتهایی پیدا شوه کانګې پیدا شوې دفات یې زیات وو یا په غایته موادو کې وینه بلغم موجود
وو
او دفات چې کله زیات چې د بدن نو بډی زیات یوزي ماشوم ورسره سست او بشی ماشین
bale
دغه هغه وخت چې باید ډاکټر ته مریض بوتل شي هیڅ وخت و زمدل ته د جملې پسې د نبی الله زابلی پوښتنه ته جواب کوم مریض هم نس ناس ته لري هم استفراغ دی دا به د وخانی ته ناراضي د وخانی والا ته بنوي چې پلان کې شربت ما ته راکم ته ولی زکه چې دته دا معلومات نشته چې دغه اسهال د ماشوم ته پیدا شوه دی آیا دا وایرسي اسهال دی دا بکټریایي اسهال دی آیا دا د امیبیا جارډیال عمل رامنځته شوه آیا دغه اسهال د ماشوم کم ډول خواړه خوړلی دی یا د دې نمخ کې دا کم درمل استعمالول د درملو په تعقیب باندې د اسهال ورته پیدا شوه دی یا دا ماشوم ممکن نور داسې سیستمیک ناروغي ولري چې هغه د اسهالات او عمل ګرځي آی دا ماشوم خپل خورځوا کې د خپل خورځوا کې د اسهالات او عمل ګرځي نو په خپل سر باندې د دوا خسته په خپل فرم دوا خانې تتل دا د ماشوم د ژوند سره وفانه جفا ده دا ماشوم ته ضرر رسي حتی بعضی وخت کې دا سکیږي چې کله کله کلمه بندي یو کلمه په بل کې نوتی د انټوسیسپشن یا تغلف وای استفراقات په کډیر زیات وي د ګډ درد موجود وي او الته د خلې د لارې دوی د واغان یخلی حتی د سې وخت راځي چې د ګډ پړسو په کرامن سکیږي د کی میتیاز نه پاس کیږي حتی په انی ډول باندې او د مو چې ماشوم د مقت د لارې ډیر زیات وینه ځای کړله نو تغلف تم باید فکر وشي او د اپنډکس پیخې د 15 کالونو وروسته یا کم ماشومانو کې ډیر نادر او کم دي خو هیڅ وخت نشي را دیدل په ماشومانو کې اسهال باید یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې مکمل تاریخچه واغسل شي، مکمل فزیکی معاینات وشي، کله کله لابراتواري معاینات ته اړتیا لیدل کیږي، او کچیر ته مالج ډاکټر چې درد خصوصا د ماشوم په خي طرف کې زی په زی او حساس او تب او ورسره استفراقات او په زمين کې د وینې د سپینو کرویاتو سویه په لابراتواري معایناتو کې جیګوا اسهالات ورسره یا کله کله قبضیت موجود وي، او دا ساحه ډېره حساسه ونو تلویزیون معایناتو ته کله کله اړتیا لیدل کیږي، او د هغې په واسطه باندې حتی د اپنډکس لیومن کتل کیږي چې آیا دلته خو به د اپنډکس دغه ضرورت چې دغه به پړسوب نه لري، بندش خو به نه لري، کم زڼی یا کم اجنبي جسم خو به پکې نه نښتی. نو بیا هم تکراروم چې د 15 کالو نه کمو ماشومانو کې د اپنډیسایټس یا د اپنډکس التهاب پیښې ډېرې کمې دي خو لرې نه دي. نو همیشه باید کوشش تاسو وکئ چې د اسهال مریض باید معالج ډاکټر ته ویسئ، نه په خپل سر درمل باید واخلي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپل اوریدونکي لرو په کرښه باندې وګورو چې دی څوک دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر جوړه؟
بخیر اوسې. بخیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه اړیکه نیولې، او ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره میلمه دی، پوښتنې ته دې ځواب وایي.
کندهار ولایت څخه حضرت الله خبره کوم.
د کندهار څخه عبدالستار. مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب محترم، څنګه پوښتنه ده؟ تقریبا نوی کوچنی دی، د 15 کالو په عمر په وخت دینو د دغه چې هر قسم خواړه وخوري د خواړه پر ځای باندې نه لګېږي، دغه مریضي وده که د سپلیسیږي، نو دوایې مو ورکړي دي، خو د دې خاص فایده نه ده ورسره کړی. چې خواړه وخوري بس د خوړو څخه دغه اسهال مریضي ور ورسېږي.
بس دغه یوه پوښتنه وه.
بس و کور و دغه یوه پوښتنه
په تمه اوسې. که صاحب مهرباني وکړي،
ځینې والدین دا خواهش لري چې ماشوم باید چاغ اوسي، دوی ورته د حد زیات خواړه په یو ځل ورکوي.
بله،
وایي کوشش تاسو دا وکړئ چې د ماشوم خواړه تنظیم کړئ. که چیرته ماشوم د مور نه وي وزېږي، تر شپږ میاشتو پورې د مور شوده د حق دی چې نور څه باید ورنه کړي، او بیا د شپږو میاشتو نه وروسته د ته نرم خواړه پیلېږي. تر دوه دوه نیم کالو پورې اسلام دا ښودلی چې مور باید شودې ورکړي.
بله،
کله کله داسې وي چې مور ډېره ضعیفه وي، مور ډېر زیات اولادونه زیږولي وي، دا ماشوم چې کله په وخت نه مخکې زیږېدلی وي، کم وزنه زیږېدلی وي، د مور شودې نه وي خوړلې، او حتی کله کله داسې کیږي چې دا خپله کومه بله مزمنه زنډنۍ ناروغۍ لري. دغه ټول مسایل کولی شي چې یا ارسی ډول باندې ځینې والدین واړه واړه مور بچی به ماما غسل غره واړوي. نو په دې خاطر باندې زما د ټولو نه خواهش داده چې تاسو کوشش وکړئ چې ماشوم ته خپل خواړه تنظیم کړئ، لګ لګ ورکړئ، مناسب اندازه باندې ورکړئ، په خپل لاس باندې ورکړئ، ماشوم ډاکټر ته بوزئ تر سو پورې. کله کله ځینې میکروبونه په کلمو کې موجود وي، حتی د اسکاریس چینجی موجود وي چې دا چنجي دا چې سخوري هغه وینه د دسکی او د کمخونی لامل ګرځي، او ورسره په منځ د په کلمو کې په مزمن ډول دامي بود جاري سیستونه موجود دي، هغه فعالی کی د دې د کلمو د التهابات او خونریزه لامل ګرځي. نو په دې خاطر باندې دغه ماشوم چې وي کله خواړو خوري نه پی لګيږي.
بله،
ولی پی نه لګيږي؟ دا ماشوم سلیرش ساتو کې سمره خوب کوي، کم خواړو خوري، ځکه مونږ او تاسو خو اقتصاد هم ډیر غریب دی، په کور کې بامیا یا لړۍ پخې کوه ماشوم را سره خوري، چې هغه دومره لوبې او منډې تر ډې کړي چې دغه سپور او ډوډۍ او دا لړۍ چې دغه دوه قابه مخوري دغه انرژي نه مثلا نه اعاده کوي. نو په دې خاطر باندې ماشومانو ته خښ، ماشومانو ته حتی په خوړو کې لوبیا، نخود، دال، د دې سره سره سبزیجات، میوجات، دا ټول ورسره زمیمه کوي تر سو پورې کافی اندازه باندې خواړه وخوري. که چیرته مکتب ته اوس ماشومان ځي، په نهره باندې اکثره موږ تاسو ماشومان لګو چې دا ډېر غټ خطر دی. وای هغه ماشومان چې په سهار کې په نهره باندې مکتب ته ځي او د سهار ناشته نه کوي، دا په سیم کې تنبلي. هغه ماشومان چې دوی په د سهار چاینس کې، دا ممکن په ځوانۍ کې چاغوالي ته داخل شي. هغه ماشومان چې دوی د سهار چاینس او په نهر باندې ځي، دوی په راز راز ناروغیو باندې اخته کیږي. نو وای کور کوي چې ماشومانو ته خواړه برابر کړي.
بله،
حداقل یو ګلاس سوده پیوس کړي، حداقل یو هګۍ ورته پخ کړي. نو که چیرته په مناسب ډول سره غذا تنظیم شي، په وخت باندې ورکړل شي، په اندازه باندې ورکړل شي، هیڅ وخت به پیدا سي نه وي چې دا پې نه لګېږي. ښه به پې لګېږي، ماشوم به رشد هم کوي، نمو به هم کوي، او د اسهالات او د نورو ناروغیو مخه به هم نیول کېږي.
ډېره زیاته مننه. اورېدونکو خو ډېر دي، یو بل اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی او څه وایي. السلام علیکم. شکر دی، مهربانی وکړئ. ته د خپل نوم راته ووایا، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ علیکم السلام، مهربانی وکړه، پوښتنه د ډاکټر صاحب پرویز اقبال نه مطرح کړه.
څو کلن محمد سیدا؟ او څومره وزن دی؟ شپږ شپېته. او څه کاروبار مصروفیت لري؟ اردو کې. د خپې درد د ملا نه انتقشار کوي؟ د ملا نه راځي؟ د زنګانه پورته ده. ضربه مربه خو دې پې نه ده خوړلې؟ سمه ده،
پته مو اوسه. وروره و پوښتنې ته د ډاکټر صاحب ځواب وایي.
محمد سید شپږیش کلن دی، شپږ شپېته کیلو وزن لري، د اردو کارمند دی، سرباز دی. د ټولو سربازانو ته سلام او نیکې هیلې چې وطن ساتي او په دې شرایطو کې قرباني ورکوي. درد یې چون کله چې خپې ته کوس شو او ملا ته، دا د جرایي اعصاب پورې مربوطېږي. باید یو نیورو سرجن ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه ورته د ایم آر آی په نوم باندې یو ډېره ښه وصفې او اساسي معاینه ده که چېرته کلینک له نظره اجازه وه، مریض یې د نږدې نه وګوري. او له بله پلوه دا باید فیزیوتراپي ته لاړ شي. فیزیوتراپ متخصص باید ده ته لارښوونې وکړي، ده ته باید دغه وکړي چې کم کم حرکات انجام کړي او کم کم کارونه وکړي تر څو پورې هغه عصب چې د ملا نه د دې پښې ته راکوز شوی او دا د فشار لاندې، دا باید خلاص شي. آیا دا د فزیکي کارونو په واسطه خلاصېږي، د فیزیوتراپي په واسطه خلاصېږي، که خپله خدای نخواسته کله کله عصبي جرایي ته هم اړتیا لیدل کېږي، نو نیورو فیزیشن یا د عصبي جراح او عصبي داخلي جمع فیزیوتراپیست سره باید مشوره وکړي.
بله، خدای دې وکړي چې د خپلې پوښتنې ځواب یې اخیستی وي. اورېدونکي نور هم شته. بله بله، السلام علیکم. السلام علیکم. خیر راغلی خبرونه نه وکنم درته وایا، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
محمد نذیر نسیدر سره د ټلیفون په لیکن باندې
وکړ. محمد نذیر د کوم ځای نه؟
نورستان.
نورستان، ډیر ښه. ډاکټر صاحب را سره سټوډیو کې میلمه ده او تاسو پوښتنه ته ځواب وایي. مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړه.
مننه خور کوي ډاکټر صاحب، سم ځانګړی سلام. د وقایي په اړه کړه ته وغږېږي، د نس ناستي او بل داسې خور کوي. دغه زما د پښې چې لږ ډېر زیات سفر وکړم، دغه زنګنونه مې خوږېږي، درد کوي، چې دا به صحیح لګوي.
وزن دې څومره دی محمد نذیر خانه؟
دغسې شپېته پنځه شپېته شاوخوا کې دی ډاکټر
صاحب. او ورزش مرزش روزمره کې که نه؟
او ورزش هم کوم ډاکټر صاحب، ورزش هم کوم.
سمه ده، موږ سره ملتیا وکړه. د لومړی چون موضوع اسهالات دي، د اسهالاتو د مخنیوي په خاطر باندې یو مقوله هم ده، وایي مخنیوی د علاج بهتر دی. نو د نظافت خیال ساتل غوره ویناوې دي که نه، چې پاکوالی د ایمان جز دی. که چېرته موږ تاسو ډېرې وړې خبرې په نظر کې ونیسو، د ډېرو زیاتو ناروغیو څخه به مخنیوی وشي. ولې تاکید په دې باندې شوی چې تاسو لاسونه ډوډۍ نه مخکې لاسونه درې ځلې ومینځئ، په درېیم ځل سره مکمل لاسونه پاکېږي، میکروب له منځه ځي، د ماشومانو نوکان په وخت اخیستل، حتی ماشومانو ته غاښونه مینځل، ماشومانو ته پاک خواړه برابرول، میندې په دې باندې پوهول چې تاسو کوشش کوئ کوم خواړه چې برابروئ ښه ومینځئ. په کور کې د ژورې سا ایستل یا د بمبې د اوبو څخه استفاده، خپله هغه ډیګۍ کې کوم کې چې اوبه ذخیره دي په دې کې همیشه د کلورونو اچول، د دې یو ځل پاکول، د لختو د اوبو څخه د نه استفاده، د ډنډونو د اوبو څخه باید استفاده ونه شي، سبزیجات باید پاک استعمال شي، میوه باید پاک ومینځل شي، هغه خواړه چې موږ او تاسو خورو باید ښه پاخه شي. بل اوړی دی، په ولسونو کې برق نشته، یخچال نشته، تر څو پورې خواړه پکې کیدو وای دومره خواړه پاخه کړئ چې په هماغه وخت یې وخورئ. که چیرته د غرمې خواړه تاسو شپې ته پرېږدئ او سبا غرمې ته، ممکن په دې کې بکټریاګانې مداخله وکړي او د تسمم یا غذایي تسمم لامل وګرځي. ماشومان خصوصا لاسونه ورته بار بار پرېمینځئ. ماشومانو ته کوشش دا وکړئ چې چوشکونه ورته خوله کې مه ورکړئ. واړه ماشوم د مورتی پوری چټل چوشک ورته خوله کې خی، هغه کله ترې په ځمکه غورځېږي، کله په یو ځای هغه بیرته راخلي په خوله کې بیک دي، نو د خولې میکروبونه خپل چوشک ککړ دی. دغه زمینه دې د پاره مسیدې چې د اسهالاتو لامل وګرځېږي. بل ماشومانو ته کوشش وکړئ چې په کور کې خواړه پاخه کړئ. د بازار سپونه، د بازار شوربتونه، د بازار دا حتی بعض وخت کې په یو ګلاس باندې موږ او تاسو چې زو په ماغه سطل کې غو پکې تا تم په شربت درکې ماته امرا کوي. د سوپ کاسې مثلا وټولونه چې موږ او تاسو نه قاشوغه پکې نه قاب پکې نه غوري پکې او هغه اشپس چلته دغه دی آیده واقعا صحیح ده کنه ده؟ تاسو کوم ناروغي باندې نه دیخته، هغه پرسونل چې راځي دا غوی لاسونه پاک دي که پاک نه دي؟ هغه خواړه چې دوی پخکړي دا وسنی دي کنه دي؟ آیا دغه غوخه چې دوی پخکړي دا معیاري صحیح غوخه ده کنه نه؟ راشي تاسو د کابل په ښار کې ځنه غوخه وګورئ، حیران بشي، هیڅ به ونه پیژنئ. حتی دې ګرمۍ داسې ورستې کړي د ځیګرونو او دغه چورکم توبې کړي دي، دغه ورنونه را پاست شوي دي، همدغه سوراسته ورنونه ورستې غوخه اخیستل او دا بیا په پخ شکل سره نه پخول، دا خپل زمین ډول ډول ناروغه و سالاتو لپاره مسایل دي. سبزیجاتو باندې ډول ډول چټل یو باچي، دا هغه سبزی نه منزل، دا هغه پاک استفاده کول، خپل میوجات که پخ شکل سره ونه منزل شي او په دغه شککړو وبو باندې ککړي سالاتو ته زمينه مسایديږي. هغه ما شومان چاغوي د یو مزمن ناروغه لپاره راز راز درمل اخلي، هغه درمل باید کنټرول شي. ځنې ما شومان یا غټان خپل په هضمي سیستم کې ځینې نور ستونزې لري، هغه باید درمل شي. نو که چیرته موږ او تاسو په کلي ډول سره ټولنه پاکه کو، چاپیریال پاک کو، بم پاک شي، خواړم پاک شي، هیڅ ډول به اسهالات نه رامنځته کیږي. د کور مخې باید موږ او تاسو حد عقل کو، نورسنی سیمټ کو، تشناب که کناره بیا دغه هغه باید موږ او تاسو سیمټ کو. حتی ځینې مریضان موږ او تاسو داسې راځي چې په کلمو کې زغ ډیر چینجي وي.
بله،
کله چې پختر ماشوم نو کو، ماشوم بیچاره د کم خونې او د کم کلسیم د کمبود لامل زیغه د تشناب څنډه راګرای خاور خوري.
بله،
خاور کې داسکاری چینجي هغه موجودی دا هغه چې دوی خوري په کلمو کې خلاصيږي او بل اخر په چنجي باندې بدليږي. دا چنجي که چیرته په وخت درمل نشي د کلمو د بندش لامل ګرځي، که په وخت درمل او تشخیص تش حتی زیګر ته ځي، د زیګر د قناتونو بندش لامل ګرځي، حتی ځنې وخت کې دا سکیږي چې کیسه سفره ته جو مسله عملیات تختی ته رسیږي. بدبختانه کله کله ځنې ماشومان داسې وي چې هغوی همدغه سیاسکاري سي په کلمو کې موجود وي، چې څوک ته د لافلر سندروم په نوم باندې یو سینه بغل ناروغي ده چې د هغې لامل ګرځي. امیب که چیرته په خو وخت سره بس تداوی او درمل نشي، کلمی سورای کوي، د دوامدار خونریزه او کمخونی لامل ګرځي، دوامدار بلغم، دوامدار کمخونی د دې لامل ګرځي چې ماشوم سوی تغذی شي. ماشوم که سوی تغذی شو، مقاومت یې کم شو، په بار بار راس راس ناروغي باندې اخته کیږي. نو په همدې خاطر باندې د مور د تینه نیولې وای که غواړی چې ستاسو ماشوم غختل پیاوړی او صحتمند دي، وقایه کې دا شامل دي، وای تاسو د مور شوده ورکړئ. د مور شوده واکسین دي، د مور شوده د مواد په خپل ځان کې لري. یو خدا چې د مور ته پاک ته شوده کله ککړ نه دي، تر شپږ میاشتو پورې د ماشوم د اسهال کچه بالکل نشته. دویم، کله چې یو ماشوم د مور شودل وړي د مقاومت بل وړ وي، کله چې مقاومت لوړ شو اسهالات په پکې کمی. نو په دې خاطر باندې تاسو کوشش مه کوئ چې ماشوم ته د قطۍ شوده ورکړي. د مور شوده الله پاک لوی نعمت او لوی حکمت او لوی تحفه ورکړې ده، مورې تقویه کوي. نو دغه ټول مسایل که چیرته موږ او تاسو مدې نظر ونیسو، ماشومان به مغختلي، پیاوړي، به پاک، صفا به په سالات ونخته کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. لکه چې بل اوریدونکی دی قاری صاحب، السلام علیکم. خوشحاله چې تاسو را سره یې ډاکټر صاحب. د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ ډیر ښه، د جوز جان څخه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه مطرح کړئ.
تشکر. یوه پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ریګستان ناروغي خو باوجود د دې چې په ماشومانو کې پیدا کېږي په لویانو هغه نور هغه نور دغه خو دغه څوک وایي دغه دغه ناروغي کې چیرې علاج ونه شي یا طرز نظر ور باندې څومره خطرناکه ثابتېږي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، د سوزک خبره وکړه، دا د سوزک خبره خلک وایي متخصصین چې دا په ګردکې پورې اړه لري، دا هم په اسال پورې اړه لري چې نه لري.
مننه په تمه اوسه ګرانه وروره، ستاسو پوښتنې ته به ډاکټر صاحب ځواب ووایي. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
جناب قاری صاحب نړۍ مننه، زم خوښ شوم چې ستاسو غږ مې واورېد. پلیپ سالات رامنځته کېږي خو د ماشومانو په پرتله باندې کچې کمی دي، همدغه سببونه علتونه چې مونږ وویل د سالاتو دا په غټانو کې هم رامنځته کېدلی شي، او کله کله بې توجهۍ له امله که چیرته انسان اسهال وي او د بدن زیات مایعات ضایع کړي، خدای نخواسته ګردي فعالیت له منځه، حتی د کولمو بندښت د پوتاشیم د کمبود له امله رامنځته کېږي چې هایپوکلیمیا ورته وي، او حتی که چیرته دوامدار اسهال رامنځته شي په غټانو کې هم د وزن د کمیدو لامل ګرځي، په هر غړي باندې مستقیما تاثیر لري، خطر یې ډیر زیات دی. او حتی که چیرته خونی اسهال موجود وي او په وخت درمل نشي، حتی د انسان د مړینې لامل ګرځي. راغلو د سوزاک مسلې ته، دا په ماشومانو کې ماشومانو کې که چیرته کوم ماشوم بغل وي یا د غوږ نوینه یا قیح رازی، دیتا اکسترا انتستینل کازز یا د کلمو څخه بیرونی اسباب وای چې کچیر تستاسو کم ماشوم سوزاکو او اسهال موجودو، ممکن دغه اسهال د دې د سوزاک لامل نوې تاسو سوزاک درمل کړئ. اهتمامات چې د اسهال د پاره مد نظر دي، باید په کافی اندازه مایات واخیستل شي، وارث واخیستل شي. بلی تړاو لري خو په ماشومانو کې، نه په غټانو کې.
مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو، السلام علیکم. بلې اوریدونکو په کرخه ده.
السلام علیکم.
ما سلام په خیر راغلی ګران وروره، څوک یې د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
میرویس افغان زابل ولایت څخه غواړم چې له شنو اړیکه نیولې.
میرویس د زابل ولایت نه، ډیر ښه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز خپل را سره ملما دی، خپل پوښتنه مطرح کا.
اول خو سلام ډاکټر صاحب ته. اول ما دا مری سوزه کلرم او تریدر کلرم تریدر مینا سکیږي تاسو
څنګه تاسو پېنی سوزه کلر او بل څه مشکل لري میرویس جانه؟
میرویس
جان باید یو ډاکټر صاحب ته مراجعه باید وکړي. لومړی تش امتیاز باید معاینه کړي، او د تش امتیاز سره سره باید تلویزیونی معاینات وکړي، چې آیا په ګردو مثانه کې خو کوم بل آفت موجود نه دی. سردردی کولی کېږي چې د سترګو د ناروغۍ له امله رامنځته شي، د پزې د ناروغۍ له امله رامنځته شي، خپله د لمر سره مخامخ بې خوبي، حتی ځینې ډېر داخلي دماغي نه د دې لامل ګرځېدلی شي، حتی د لوړ فشار له درد رامنځته کېدای شي، د کاروبار د نشتون له وجې نه، د تشویش له امله. نو دا هم باید یو داخله ډاکټر سره باید مراجعه وکړي، مکمله تاریخچه ترې باید واخلي، فزیکي معاینات یې باید وشي، که کوم معایناتو ته ضرورت و هغه دې وکړي. دا دواړه مشکلات به الله حل کړي
انشاءالله. اوریدونکو خو ډېر دی په کرښه. دوستانو تاسو نه هیله کوم چې زموږ نننۍ خبرونه ناس ناستی او کانګې ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. تاسو کوشش وکړئ چې په دې اړه باندې ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ. اوریدونکو لرو په کرښه باندې، السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانی زه د بادغیس ولایت بالامرغ د ولسوالۍ څخه باودین خبرې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او
بله
بهاودین خان ماشوم چې کله اسهال شو لومړی کار دا دی که چیرته د مور تی پورې وو او د خوړونکی ماشوم باید د مور شیدې ورته په کافي اندازه ورکړل شي مور ته ښه خواړه ورکوي تر څو شودې زیات شي دویم دا که د اسهال دفات یې زیات شو تاسو کوشش وکړئ چې حداقل د وارث پوڼۍ باید په کور کې اوسي دا ضرورت دی دا په هر کلینیک په هر شفاخانه کې په هر ځای کې د عامې روغتیا وزارت او د نړیوال صحي سازمان ویشلی دي په څلور ګیلاس اوبو کې اچوي او د قاشوغې په واسطه یو یو غړپ ورکوئ دلته مشکل دا دی چې اکثرا میندې شکایت کوي چې زموږ ماشومان وارث نسکي د وارث د نسکلو علت دا دی چې تاسو داسې مه کوئ چې ګیلاس ډک کئ او د اوبو په شان ته ماشوم ته ورکړئ چې دا د اوبو په شکل باندې وسکئ چون هغه مالګه لري هغه لږ تروه وي نو تاسو وایي ماشوم ته په قاشوغه باندې یا د ګیلاس په واسطه یا د سرپوش په واسطه یو یو غړپ ورکوئ تر څو پورې هغې په وجود کې جذب شي دویمه مسله دلته چې پوښتنې سره پوښتنه راولاړیږي د کانګ یو علت خپله په بدن کې چې کله دغه د الکترولایتونو کمبود رامنځته شي کانګ یې به رامنځته کیږي نو په همدې خاطر وایي تاسو ماشوم ته وارث یا مالګینې اوبه ورکوئ تر څو د دوی د بدن پوتاشیم سودیم او منرالونه پوره شي کله چې دا پوره شو خپله اسهال کمیږي او د وارث په ورکولو کې تاسو وایي د هر دفه نسناستې وروسته حداقل د ماشوم عمر او د هغې وزن ته دا کار وکئ که د ماشوم عمر د یو کال څخه کم حتی نیمه پیاله وارث ورته د هر دفعې د وروسته ورکړئ تر څو پورې دا ضرورت پوره شي که چیرته د ماشوم عمر غټ و او د پنځو کالو څخه پورته او حتی تاسو وایي کولی شئ تر 250 ملي لیټرو پورې یا تر یوې پیالې پورې وارث ورته توسعه کوي تر څو چې دی سکلی شي د وارث سره سره پاکې اوبه ورکولی شئ شړومبې ورکولی شئ شوده ورکولی شئ شوروا سکلی شي حتی که چیرته ډیر خواږه جوسونه نه وي د میوې اوبه ورکولی شئ او که چیرته د میوې اوبه ډیرې خوږې وي په هیڅ ډول سره ماشوم ته ورنه کوي چې د اسهالاتو لامل ګرځي نو په دې خاطر باندې ماشوم ته تر هغې اوبه مایات ورکئ تر څو پورې تاسو څخه کمزوری نه شي د اوبو د کمبود سره مخامخ نه شي چې ځینې خطري علامې به زه تاسو سره شریکې کړم وایي هغه که ماشومان که چیرته دغه نښې نښانې په کې ولیدل شولې په هیڅ ډول سره تاسو په کور کې مه ایساروئ ماشوم که چیرته د اسهالاتو دفات یې د 50 ځلو څخه په 40 ساعتو کې زیات شو اوبلنو ډیر زیاتو او د دې سره سره د ګیډې درد او استفراقات شروع کړل استفراق یې که چیرته په یو ساعت کې د درې ځلو څخه زیاتو دا خطرناک حالت دی دا بستر ته اړتیا لري ماشوم که چیرته په سترګو کې اوښکې وچې شوې سترګې یې غوچې شولې په زمین کې که چیرته د ماشوم ژبه وچه شوله او تاسو ښکته د ماشوم د ګیډې پوستکی کش کړ دا پوستکی داسې و چې زر بیرته خپل حالت ته نه راتله
بله
او دیتا او د ماشوم په ګیډه باندې تاسو وای کټه ګوته کې کاګی که چیرته تاسو په ماشوم کې دغه د کټه ګوتی چاپ پات شو دا هغه خپل حالت ته پوسټه کې راول دا هم خطرناک حالت دی ته کپلری ریفل ټایم وای یعنی او بلک د ماشوم بدن یخ شو نبض سری شو د زړه ضربان زیات شو په تنفس کې ستونزې راولاړې شوې حتی استفراقات زیات شو د ماشوم شعور خرابیده نو دغه هغه خطرناک حالت دی د ماشوم په غایته موادو کې کچیرته وینه ولیدل شوله دردونه زیات شو د ګډ پړسوب زیات شو نو دغه وی هغه وخت چې تاسو ماشوم په کور کې مساتئ راسنې شفاخانه ته وېسئ کله کله ځنې مریضان چې شدید وي په کور کې نه درملیږي په کلینیک کې نه درملیږي ځنې استفراقات حتی د اوارس په واسطه باندې نه درملیږي دوی مجبور دي چې د دوی د بدن یا د وینې الکترولایټ سویه اندازه شي د دوی اسهالات باید تنظیم شي چې آیا دا خفیف اسهال دی متوسط دی شدید دی دی چې کوم مایات د لاسه ورکړي دي دا ډیهایډریشن ته مریض تللی که نه د اوبو کمبود ته خفیفه درجه دی متوسط دی او که نه په شدیده درجه کې بیا د تداوی پلان هم بدلیږي چې مجبور دی مریض چې قانول تطبیق شي شفاخانه کې بستر شي او د رګ د لارې کافي مایات باید واخلي او که چیرته د دې سبب بکتریاوي یا بل لامل وي د هماغه دپاره مناسب درمل ورته پیلیږي نو په دې خاطر باندې هیڅ ډول باندې اوریدونکي باید په دې اکتفا ونه کړي چې هر ماشوم چې اسهال شو باید په کور کې تداوي کړم ماشوم که اسهال شو باید په دواخانه کې تداوي کړم نه کله کله شدید اسهالات دې ته اړتیا پیدا کیږي چې مریض به روغتون ته وړي په روغتون کې به بستریږي تر څو پورې عمومي وضعیت یې ښه شو بیا به کور ته په خیر سره ځي
بله مننه ډاکټر صاحب اوریدونکي بل هم شته دی او انده به کوم زینې السلام علیکم
وعلیکم السلام کورې ښه جوړ په خیر
په خیر اوسې ګران وروره مهرباني وکړم درته وایې د کوم زینې د اړیکې نیولې
صفی الله پسرلین د بغلان ولایت د شی ولسوالۍ کې لګینه
اها صفی الله پسرلین د بغلان مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره میلمه ده د داخله ناروغي او متخصص د نس ناستي او کانګ په اړه باندې غږیږي ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي بله د حمله اړیکې پریښوله بل اوریدونکو هم شته د نور اوریدونکو ډیر دي بل اوریدونکو بر واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه
په خیر اوسې ګران وروره کوم ځینې د اړیکې نیولې څوکې
د شایسته کندهار څخه عبدالله
عبدالله کندهار نه مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه
نو زه ډاکټر صاحب ته یو پټستان لرم بیا زنګ ولای شي خور کې څنګه شي
نه زه پوه نه شوم څنګه
نه
د جرایي
او یو جرایي ډاکټر صاحب تلاټ شو هغه سره مشوره وکا په مخه دي خان
د پښتنه لکه چې مطابق نه واس موږ د خبرونه سره بل اوریدونکو حمله رو السلام علیکم بله
بله
السلام علیکم
وعلیکم
په خیر اغلی خبرونه ته څوک دې کوم ځنه دی
بله طارق صاحب احمد هم د هرات نه سلامونه تاسو او ډاکټر کوته
علیکم السلام مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه
بله خور پیز ما د ډاکټر صاحب څخه سوال ما سپاسته چې د غورانه سم فرصت درس کوي مثلا تر دا څو تر کوټې کوي درس کوي نو دا که د ډاکټر صاحب مهرباني وکړي چې دا یو رد داسې درس کوي
اها دا خو کڅه هم زمونږ د خبرونې سره تړاو نه لري خو بیا هم په تماسه ډاکټر صاحب غواړي تاسو ته ځواب وایي مهرباني وکړه
بله قاری صاحب صد احمد خان کوشش دا وکړه چې د اورتوپیډي د هډوکو او عصبي جراحت مخه وکړي په خیر سره هغه به درته درمل او تداوی شروع کړي الله به روغ جوړ کړي
ان شاء الله بل اوریدونکو به السلام علیکم السلام علیکم
سلام خورجان
په خیر راغلی مهرباني وکړه نوم درته وایه کوم ځینې د اړیکې نیولې
پکتیکا نه
لا پکتیکا نه په خیر راغلی مهرباني وکړه پښتنه دې مطرح کړه
بلې زما خو دا سوزش مسله ده مثال هر وخت سوځي زما سوځي زما لوی یې نه مینه مې کړی دي خو مسله ټوله یې ګردې نه ده مثال تکلیف سره ته مثال هر وخت خوږې زما هر وخت
وعده دې شته ده فقیر زاده
نه
مجردی
جی
خاصه مده موږ سره ملتیا وکړه
اها مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پته مو سره ګران اوره پته مو سره تاسو پوښتنې ته ځواب وایي
فقیر زاده وایي زه بار بار سوزاک کیږم د سوزاک لپاره باید نظافت زیات مراد شي په کافی اندازه باید بوج کل شي او هغه کسان چې بار بار سوزکیږي ودونه کړي نو یو نقطې ته باید د دوی پام وګرځوم چې ښځه او نارینه دواړه باید همزمان درمل شي او فقیرزاده باید داخلي ډاکټر ته ځي که د یورولوژي ډاکټر ته ځي باید تش امتیاز معاینه کړي تلویزیوني معاینات هم باید وکړو که څه ورته لازم وي حتی کله کله میکروب د دوا په واسطه باندې نښه کېږي مقاوم وي نو کله کله د ادرار کښت ته ضرورت پیدا کېږي چې هغې ته کلچر انټي بایوګرام سینسیټیویټي وایي چې د کم انټي بیوټیک په مقابل کې د ده دا بکټیریا چې راشنه شوې ده حساسه ده نو ښه خبره دا ده چې یو یورولوجست یا د ګردو متخصص ته مراجعه وکړه الله به د روغ جوړ کړي انشاءالله
بلې مننه ډاکټر صاحب بل اورېدونکی به راواخلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک یې د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې
محمد اشرف من کابل نه
مهرباني وکړه ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح
کړه سلامونه ما په دوه پوښتنه وی چې ماشوم د خیر د لپاره کوم ځایګانې مفید واقع کیږي او بل دا کوم سفر وخت چې استفرار کې ماشومان لویان د دغه علاج لپاره کوم دوايي علاج
بله پوښتنه دی ډاکټر صاحب واخیستله په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وای مهرباني وکړه ډاکټر
صاحب ماشوم د خروج د پاره وای سالم مور به سالم ماشوم زیږی
بله
که مور سالم وي او په د حمل یا دوزانی تو په وخت کې پرې خ خواړه او خوړل او پاتې شونې په ونه خوړل میوه سبزی غوخه او حتی د کلسیم او د کمخونی د واگان او میاش پر میاشم ډاکټر ته بوتللا او سالم د 3 کیلو نه پورته ماشوم وزیګو او تر 2 کالو پورې د مشو د وسکل او پامغه وخت کې تاسو ورته خواړه ورکړل دا بهترین ماشوم دی د ام دین اورسته وي تاسو ماشوم ته د مکتب نمخ کې خواړه شروع کړئ شو د ورته ورکې هغې ورکې میوجات ورکې د اقتصاد مطابق
بله
نو خما شوم به دنیا ته راشي او کنا مور غریبا زاړی وی واته به چیزی غولی وی پر لا پسې کال په کال بچی را وړی وی نو دا ما شوم به خوارزوا کې وی دا به ضعیف وی مور به ضعیف وی ما شوم به ترش صحیح نه کوي د استفراق لپاره ځنې خلک چې وی موټر کې کینی دته موشن سیکنس وای
bale
د دې لپاره خو په خپل سر باندې دوا ورکول دا غلطه خبره ده کوشش باید دا وشي چې په ذهني ډول سره مور او ماشوم او غټان باید دې ته آماده شي د موټر په داسې یو ځای کې کینول شي چې هغه فضا آرامه وي هلته د سګرټ بوی نه وي ځکه د سګرټ څښاک په موټر کې یو ستر ظلم دی په موټر کې زمینه او بل که چیرته احیانا مور کوم ستونزه ونه لري ماشوم بل څه مشکل ونه لري د ډاکټر د هدایت مطابق په دوا اخلي په خپل سر به قلم دوا نه اخلي ځکه دغه دواګانې کله کله ډیسنس یا خوب یا خوب وړه کیږي داسې نه چې د موټر کوزیږي خدای نه خواسته بل موټر یې ونه وهي دا خپل د ژوند د ګواښ سره مسله ده نو خواهش مې د ټولو اورېدونکو څخه دا دی چې هیڅ وخت ماشوم نه نیولې تر غټه پورې په خپل سر باندې درمل مه اخلئ همیشه کوم درمل چې اخلئ هغه د ډاکټر د هدایت مطابق استعمال کړئ
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی په لنډو کې دوستانو ته یو واري بیا هم یادونه وکړي چې له کوم شیانو نه باید ځان وساتي تر څو له دغې ناروغۍ سره مخامخ نشي
مخنیوی د هر څه مهم دی لاسونه پاک پریمینځئ پاکې اوبه وڅکئ پاک خواړه وخورئ چاپیریال هم پاک کړئ او هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم دي دوی وپوهوئ چې تاسو د دغه دغه مسایلو سره چې مخامخ کیږئ نو د ډوډۍ څخه د مخه او د تشناب د راوتلو د مخه باید لاسونه په صابون ومینځئ ان شاء الله چې نظافت مراد شو الله خوښي.